السلام علیکم د آزادۍ رادیو د خبری ساعت نننۍ خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. اجرائیه رئیس عبدالله وایي د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه باید په هیواد کې د روان امنیتي حالت او نورو امنیتي مسایلو په اړه ځواب ووایي. د سلما بند یو برخې د پرانیستو په اړه هم په همدې خپرونه کې تاسو ته راپور اورو. قدرمن اوریدونکو، په دې او ساعت خبرونه کې به د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه واورئ. خو لومړی د دې ساعت خبرونه. د نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه له عصمت څاروان څخه چې دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی پوښتم. څاروان صاحب، کوم خبرونه د نن ورځې په خبرونو کې ټاپ دي؟
د نړۍ په مهمو خبرونو کې یو داده چې هند له پاکستان سره په خپله پوله کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. بله خبره دا ده چې د ترکیې صدر اعظم وایي پر اسلامي دولت ډلې او پی کی کی د ترکیې ځواکونو هوایي حملې به د سیمې حالات بدل کړي. همدارس به واوري چې سعودي عربستان پر یمن هوایي بریدونه درولي دي.
ډېر مننه کوم قدرمن اوریدونکو. نړیوال خبرونه شیبه وروسته وړاندې کیږي. اوریدو ته را سره اوسئ. لومړی د افغانستان کورنیو خبرونو ته پام وکړئ چې ناجی ساپی چمتو کړي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سره ټکي. سید یوسف حلیم د افغانستان د سترې محکمې د رئیس په توګه معرفي شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په اکثرو ولایتونو کې د خلکو پاسونونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څارل کیږي او د افغانستان یو شمیر خصوصي موسسو تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې به یې په زرګونو بېوزلو ځوانانو ته په کم فیس د زده کړې زمینه برابره شي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سید یوسف حلیم د افغانستان د سترې محکمې د رئیس په توګه معرفي کړ. د جمهور ریاست ویان ظفر هاشمی ازادي رادیو ته وویل چې خغلی حلیم نن د سترې محکمې د عالی شورا د غړي په توګه لوړه وکړه او بیا ولسمشر د سترې محکمې د مشر په توګه د محکمې کارکونکو ته معرفي کړ. په همدې حال کې له ارګ څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې ولسمشر په دې مراسمو کې د سترې محکمې مسؤلینو تا ډاډ ورکړ چې نوموړی او حکومت یې د سترې محکمې د هلو ځلو او اصلاحاتو بشپړ ملاتړ کوي. ښاغلی حلیم تر دې وړاندې د عدلي وزارت په بېلابېلو برخو کې دندې ترسره کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ډاډ ورکوي چې په اکثر ولایتونو کې د خلکو پاسونونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څارل کیږي. د دې شورا سلاکار نجیب منلی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د خلکو له ملي پاسون څخه د ملیشو جوړولو لپاره کار واخلي. په دې ورسیو کې داسې اندېښنې راپورته شوې چې یو شمېر حکومتي چارواکي او پخواني مجاهدین د طالبانو او داعش سره د مبارزې په نوم خلکو ته وسلې ویشي او ملیشې جوړوي. د افغانستان یو شمیر خصوصي موسسو داسې تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې به یې په زرګونو بېوزلو ځوانانو ته په کم فیس د زده کړې زمینه برابره شي. دا تړونونه نن د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د مرستیال کمال سادات او شپږ ویشتو خصوصي تعلیمي موسسو د رئیسانو ترمنځ لاسلیک شول. او د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح په مشرۍ د روان د سبز بنسټ ټینګار کوي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې توپیرونه رامنځته کړي. د دې ډلې مشر امرالله صالح نن څو بېلابېلو کلتوري ټولنو سره د تفاهم لیک د لاسلیک پر مهال په دې اړه وویل.
دوی هڅه کوي چې افغانستان د قوم د ژبې د سمت په خپل منځو کې وویشي او له یو ضعیف افغانستان څخه بیا د خپلو ګټو په خاطر دوی استفاده وکړي.
نوموړي همدارنګه وویل چې په دې وروستیو کې یو شمېر هیوادونو داسې هڅې پیل کړي چې د افغانانو ترمنځ نفاق واچوي او له دې لارې ځان خپلو اهدافو ته ورسوي. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له عصمت څاروان څخه اورئ.
هند پرون وروسته لدې له پاکستان سره په خپله پوله کې امنیتي تدابیر زیات کړل چې وسلوالو کسانو د هند پنجاب په شمالي ایالت کې د پولیسو پر یوې حوزې برید وکړ. په دې برید کې لږتر لږه 15 تنه ووژل شول. د هند کورنیو چارو وزیر رجنات سنگ نن په ګورداسپور ولسوالۍ کې خبریالانو ته وویل حالا تر کنټرول لاندې دي ځواکونه مخکې لا هلته رسیدلي دي. چارواکو پرون ویل د هند پوځ کمانډو ځواکونه او پولیسو له هغو وسلوالو سره جګړه وکړه چې په درنو وسلو یې د پاکستان پولې ته نږدې د ګوراداسپور ولسوالۍ د پولیسو پر استوګنځیو د درنو وسلو برید وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افراطیت، تروریزم او فرقوي تشدد د ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره د منځني ختیځ له هیوادونو د یووالي غوښتنه وکړه. ظریف په کویت کې د ایران په سفارت کې په یو خبري غونډه کې وویل هر هغه تهدید چې یو هیواد ته متوجه وي هغه ټولو ته دی، او زیاته کړه چې هیڅ هیواد د نورو له مرستې پرته سیمه ییزې ستونزې نشي هوارولی.
لذا پیام ما برای کشورهای منطقه این است،
نو د سیمه هیوادونو ته از مش پیغام داده چې موږ باید د ګډو ستونزو پر ضد په ګډه وجنګی شو،
همکاری کنیم.
وروسته له هغې چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اتمي موافقه لاسلیک شوه، دا د سیمې هیوادونو ته چې د دې موافقې په اړه اندېښنه څرګنده کړې د ظریف لومړنی سفر دی. ایران پر بحرین تور پوری کړ چې د تهران پر ضد د بې ثبوتو ادعاو په مطرح کولو په فرض خلیج سیمه کې کړکېچن فضا رامنځته کوي. د بحرین حکومت چې د سنیانو په لاس کې دی د رواني اونۍ د شنبې په ورځ وویل دوه تنه یې په داسې حال کې ونیول چې له ایران څخه یې بحرین ته وسله وروړله. پرون د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندي مرزي افخم د بحرین ادعا بې اساسه وبلله. د امریکا د جمهوری غشتون کې ګوند کاندید مایک هاکابی د ایران د اتمی موافقې په اړه پر خپلو لنجمنو انتقادونو ولاړ دی. هاکابی چې پخوا د ارکنساس والی یا گورنر و، پرون په ټویټر کې لیکلی چې دا معامله اسرائیلیان د تنور خولې ته بیایي. د ده اشاره د نازیانو له لوري د مرګ کمپونو ته وه. د امریکا د جمهوری غشتون کې ګوند ډیر مشران د ایران پر اتمی موافقې انتقاد لري. راپورونه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف له لوري د بشري مرستو د رسیدو په هدف نن هوایي حملې درول شوي دي، خو په عین وخت کې په تعز، ماریب او لهج ولایتونو او دغه راز بندري ښار عدن ته نږدې د نښتو د پیلېدو خبر ورکړی شوی دی. ائتلافي ځواکونو چې یاغیان په نښه کوي وایي چې پنځه ورځنی اوربند به مراعت کړي څو ملکي وګړو ته بشري مرستې ورسیږي. دغه اعلان وروسته له دې کېږي چې د تعز په هوایي حمله کې د ملکیانو په ګډون لږ تر لږه اتیا کسان ووژل شول. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي په سوریه او د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې او د کردستان د کارګر ګوند د وسلوالو پر ضد د ترکیې هوایي بمباری به د ده په وینا په سیمه کې وضعیت بدل کړي. داود اوغلو د څرګندونې نن د ترکیې د ورځپاڼو چلوونکو ته وکړې. هغه ویلي چې د ترکیې حضور به چې له خپلو ځواکونو په اغېزمن ډول کار اخیستلی شي داسې یو وضعیت رامنځته کړي چې په سوریه او عراق او په ټوله سیمه کې حالات بدل کاندي. او په ترکیه کې پولیسو پرون له اسلامي دولت سخت دریځې ډلې سره د اړیکو په شکل لږ تر لږه 15 کسان ونیول. د ترکیې رسنیو ویل مشکول کسان چې بهرني اتباع هم پکې شامل دي د انقرې په بیرام مینه کې د سهار وختي په برید کې ونیول شول. په راپورونو کې د نیول شویو بهرنیانو ملیت نه دی په ګوته شوی.
د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو د معلوماتو له مخې په راتلونکو 12 ساعتونو کې د افغانستان د اکثرو لویو ښارونو اسمان ځای ځای وریځ اټکل سوی دی. په کابل کې د اورښت احتمال هم شته. د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 40. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 28 ده. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 30 ده. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 22 اټکل سوی ده. په جلال آباد کې هم اسمان ځای ځای وریځ دی. د اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 40. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 14 ده. په ګردیز کې به د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 14 وي. او په بامیان کې هم د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 15 اټکل سوی ده.
د خبری ساعت ځانګړی خبرونه او قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي په بدخشان او د هیواد په نورو ولایتونو کې د امنیتي حالات په اړه باید د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه ځواب ووایي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز چې د وسلوالو طالبانو پر ضد په فاریاب کې د عملیاتو مشري کوي په دې ولایت کې امنیتي حالت د ډاډ وړ بولي. لبلې خوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د شمال د جګړې په دواړو اړخونو کې له ماشومانو د کار اخیستو په اړه اندېښنه ښودلې.
دغه خیزشونه او دغه قومي حرکتونه چې دي په دېو کې کېدای شي چې اطفال په جنګ کې هم مورد استفاده قرار نیسي، هم د مخالفین مخونه هم قومي خیزشونه کې دي.
د سولې عالي شورا وایي که د سولې د رسمي خبرو په دوهم پړاو کې پر اوربان موافقه ونشي نو پر دې خبرو باور نشي کېدای.
کومن مذاکرات ته ادامه ورکو او دې کې اوربان ونشي بیا به دا مذاکرات هغه چې موجود پاتې نه ګرځي.
په نړیوالو مسایلو کې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په مبارزه کې د ترکیې ونډه څیړو. ترکیه د تروریزم په وړاندې څومره قوي او څومره کمزورې ده؟
ترکیه د نورو هیوادونو په شان اسې پذیره ده او د ترکانو په سیاسي پخوالو پورې اړه لري چې کولی شي چې د ستونزې نه ځان سالم وباسي.
ګڼ په زړه پورې مطالب هم لرو چې که تر پایه راسره اوسئ وابه اورئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د هیواد په ځینو سیمو کې امنیتي حالت کړکېچن بللی او له امنیتي چارواکو یې د توضیحاتو غوښتنه کړې ده. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې په ځینو سیمو کې وروستیو امنیتي پیښو ته د اشارې په ترڅ کې ټینګار وکړ چې د کورنیو چارو او دفاع وزیران دې په دې اړه وضاحت ورکړي. له بلې خوا د پوځي چارو کارپوهان د حکومت پر مشرانو انتقاد کوي چې یوازې د ځان د پوهولو لپاره توضیحات ونه غواړي بلکې په مستقیمه توګه د پر کارونو جدي څارنه وکړي. صفی الله ستانکزای او په دې اړه تفصیل.
په فاریاب، کونړ، هرات، بدخشان او ځینو نورو سیمو کې په څو وروستیو پیښو کې د افغان پوځیانو او ملکیانو مرګ ژوبلی د افغان حکومت مشران اندېښمن کړي او په دې اړه د وضاحت غوښتنه کوي. د افغان حکومت اجرایه رئیس په یو شمېر سیمو کې روانې جګړې او انتحاري حملې او چاودنې د وضعیت د کړکېچن کېدو لامل وباله. ډاکټر عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې د دفاع سرپرست او د کورنۍ چارو له وزیر وغوښتل چې د روانو ناامنیو په اړه بشپړ توضیحات ورکړي.
د روزای گذشته هم حوادث امنیتي در نقاط مختلف کشور صورت گرفته بود.
دی وی په تیرو ورځو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې امنیتي پیښې شوې دي. په کونړ کې یو پیښه شوې، په ننګرهار او فاریاب کې انتحاري حمله وشوې. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې جګړې روانې دي. یو شمېر پولیسو ته هم په هرات کې د سړک غاړې په ماین چاودنه کې مرګ ژوبله واوښته. نو د دفاع او کورنۍ چارو وزیر صاحبان باید په دې اړه توضیحات ورکړي، په خاصه توګه د هغو سیمو په اړه چې وضعیت پکې کړکېچن دی. د افغان حکومت اجرایه رئیس په داسې حال کې وروستۍ پیښې د اندېښنې وړ وبللې چې اوس وخت په فاریاب، سرپل، بدخشان او ځینو نورو شمالي سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. که څه هم افغان حکومت د ملي اردو د لوی درستیز په مشرۍ په فاریاب کې د مخالفینو د تصفیه لپاره عملیات پیل کړي، خو له سیمې نه د رپورټونو په اساس ورځ تر بلې وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. اخو پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې په حساسو شرایطو کې باید د حکومت مشران په خپله د ټولو کارونو جدي څارنه وکړي. جنرال عتیق الله امرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې مشران باید یوازې په وضعیت باندې د ځان د پوهولو لپاره توضیحات ونه غواړي، بلکې په خپله لاس په کار شي او اړوندو ادارو ته مشخصې دندې وسپاري.
دوی باید وزارتو ته امر ورکړي، دوی باید وزارتو ته پلان ورکړي چې دغه منطقه دغسې خلک دي پکې، دلته ناامني ده، دلته د چا لاس تر ده او د څو خرابې. دوی سره باید معلومات، دوی څنګه لغونه غواړي، دوی باید یې غره توضیحات داسې وغواړي چې دغه منطقه کې چې جګړه وسوه نتیجه د جګړې چې وه، په دې جګړه کې کوم مشکلات وو، کومه وظیفه اجرا نه شوه، کوم وظیفه ورکړل شوې وه، ولې اجرا نه شوه، چا اجرا نه کړ، سبب یې چې
په افغانستان کې امنیتي وضعیت په داسې حال کې کړکېچن بلل کېږي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي او ویل کېږي چې د دغو خبرو عملي نتیجه به د اوربند پر سر تر سلا وروسته معلومه شي. خو کارپوهان او عام خلک اندېښنه ښکاره کوي چې د افغانستان د ناامنۍ تر شا د سیمې هیوادونه لاس لري او نه غواړي چې دغه مخ پر ودې هیواد یې یو ورځ سیال وګرځي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په بدخشان او فاریاب ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو حملې او د افغان پوځ عملیات روان دي. په فاریاب کې د پوځي عملیاتو مشري د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم کوي. د افغان پوځ لوی درستیز وایي په فاریاب ولایت کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی او امنیتي ځواکونه هلته د دولت وسلوال مخالفین ځپي. جنرال شهیم له ازادي رادیو سره په ځنګړی مرکه کې د ولسی جرګې د یو شمیر غړو د څرګندونې ناسمې وبللې چې غنی وسلوالو د فاریاب زیاتې سیمې نیولې او افغان ځواکونه په خپلو کې همغږي نه لري. رضوان مراد د افغانستان د لوی درستی د څرګندونو مهمه برخه په دې راپور کې اوروي.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وای په فاریاب ولایت کې د دولت وسلوال مخالفان ځپل شوي دي او افغان ځواکونه د غلطه اوس تصفیوي عملیات کوي. ډګر جنرال قدم شاه شهیم له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا رپورټونه چې وسلوالو د فاریاب ځینې مهمې سیمې نیولې دي رد کړل او ډاډ یې ورکړ چې په نږدې ورځو کې به فاریاب په بشپړه توګه د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شي.
خوشبختانه تمام تحرکات خصمانه و تروسی از توسط نیروهای دفاعی امنیتی کشور قیم شده و شکست مواجه شدن و امروز الحمدلله در وضعیت بهتر قرار داریم.
جنرال قدم شاه د ولسی جرګې د یو شمیر غړو دا څرګندونه چې وای افغان ځواکونه په خپلو کې لازمه همغږي نه لري رد کړې او وویل چې د دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت په فاریاب کې د روانو پوځي عملیاتو مشري او قمانده پر غاړه لري.
در وکل صاحبا یک قانونگذار هستند، یک متخصص نظامی نیستند. ممکن چیزایی را از زبانهای مختلف غیر رسمی شنیده باشند. الحمدلله ما در وضعی امهنگی کلام مشکلی بسیار جدی نداریم.
نوموړي ویل امنیتي ارګانونو د فاریاب او د شمال د نورو ولایتونو د امنیت د ټینګښت او په دې سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره ټول لازم پلانونه او تدابیر نیولې دي. فاریاب ولایت د جمهوری ریاست د لومړي مرسیال عبدالرشید دوستم د سفر او دغلته د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه د نوموړي د څرګندونو په اړه جنرال قدم شاه ویل فاریاب ته د جنرال دوستم د سفر هدف له افغان امنیتي ځواکونو څخه د سیاسي مشرتابه د کلک ملاتړ څرګندوي ده. افغان امنیتي ارګانونه وایي د دولت وسلوال مخالفان چې ګڼ شمېر بهرني وسلوال ورسره دي هڅه کوي چې د فاریاب په درې ولسوالیو او د ځینو نورو شمالي ولایتونو امنیت خراب کړي. د افغانستان لوی درستیز په داسې وخت کې د فاریاب د امنیت په اړه ډاډ ورکوي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت او په ځینو نورو شمالي سیمو کې د پراخو ناامنیو په اړه رپورټونه خپاره شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو خبری ساعت ته غواګیست. د بشری حقونو ډلې په شمال زون کې د ماشومانو پر حقوقي وضعیت د جګړې د ناوړه اغیزو په اړه اندېښنه ښیي. په شمال زون کې د بشری حقونو د سیمهیز دفتر مشر سید محمد سامی وایي که پر وخت د روانې جګړې او ناامنیو مخه ونیول شي دا ویره شته چې د جګړې دواړه لوري په روان جنگ کې د ماشومانو څخه ګټه پورته کړي او د ناامنیو ډیری قرباني به هم همدا ماشومان وي. په دې اړه مجیب رحمان حبیبزی د ازادي راډیو خبریال له بلخه د راپور برابر کړی.
د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د ماشومانو پر حقوقي وضعیت په شمازون کې د روانې جګړې او موجوده ناامنیو د ناوړه اغیزو په اړه اندېښنه څرګندوي. په شمازون کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون چارواکي له دې کول اندېښمن دي چې په دې سون کې روانه جګړه د ماشومانو پر حقوقي وضعیت منفي اغیز لري او د دوی ژوند یې له تهدید سره مخ کړی دی. په شمازون کې د بشر حقونو ساحوي دفتر مشر سید محمد سامی وایي چې په شمازون کې د موجوده جنگ ډیره منفي اغیزه پر ماشومانو ده او د ناامنیو له پیل سره سم په دې سون کې بیکاری هم زیاته شوی او کورنۍ خپل ماشومان مجبوروي تر څو په شاقه کارونو لاس پوري کړي. سامي وایي لکه چې په شمارزون کې نامنه یزور اخیستی او بدامنی زیاته شوی ده ورسره سم د ماشومانو په وړاندې هم تاوتریخوالی مخ په زیاتی دو دی. هغه یې په اړه داسې وویل: ډیری قضیې د موجوده ناامنیو له امله شاید له موږ سره ثبته ونه رسیږي، خو پر ماشومانو تاوتریخوالی زیات شوی دی. دوی څخه په شاقه کارونو کې کار اخیستل کیږي، جنسي تیری پرې ترسره کیږي او سوالګرۍ ته مجبور شوي دي. سامي وایي چې د ناامنیو له کبله اکثرا ځوانان او هغه کسان چې کاري وړتیا او د کار فزیکي توانمندي لري ورځ تر بلې له هېواد څخه په تیښته دي چې بهرنیو او اروپایي هېوادونو ته مهاجرت کوي. هغه وایي چې د کار ځواک په کمیدو او همدارنګ له هېواد څخه د ځوانانو د تېښتې له امله په ماشومانو د کار کولو فشار هم زیاتېږي او یادې مسلې دوی د ماشومانو د حقوقو وضعیت په اړه اندېښمن کړي دي. ښاغلی سامي له دې سره چې په شمازون کې د ماشومانو حقوقي وضعیت د اندېښنې وړ بولي، خو وایي که دولت په موقع سره د ناامنیو د مخنیوي په خاطر لازم تدابیر په پام کې ونه نیسي دا ویره موجوده ده چې مخالفین له دوی څخه په جګړه کې وسلواله ګټه پورته کړي. سامي یې په اړه زیاته کړه: په هر هغه پیمانه چې جګړه زیاته دوام وکړي په همغه کچه بیا د دې موضوع په اړه اندېښنې رامنځته کیږي چې له ماشومانو څخه په جګړه کې وسلوال مخالفین ګټه پورته نه کړي. ښاغلی سامي له دې سره چې په شمال سون کې د ماشومانو څخه د جنسي ګټې پورته کوي کولو کچه نسبت تیر کال ته کمه پګوت کوي خو زیاتوي چې نور تاریخ ولای لکه پر ماشومان د شاخه کارونو تر سره کول لا دوی څخه فزیکی ټه پورته کول او سوالګری ته د دوی د مجبورولو کچه زیاته شوې ده. مجیب رحمان حبیب زای ازدی رادیو مزار شریف.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون هم د ماشومانو له حقوقو د سرغړونو او د ولسی پاتسونونو په لیکو کې د ماشومانو څخه د استفادې په اړه اندېښنه ښودلې. په کابل کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي که حکومت د روانو ناامنیو مخه ونه نیسي نو ښایي چې وسلوال مخالفان هم په جګړو کې له ماشومانو ناوړه ګټه پورته کړي. په دې اړه سباون کاکړ د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون له ویان رفیع الله بیدار سره مرکه کړې او په سر کې د دې کمیسیون د اندېښنې په اړه ترې پوښتلې.
تازه تازه په شمال کې نامې ایجاد شوې دي په دې وروستیو کې او نامې د دې موقع برابروي چې کوچنیان ډېر متاثر شي د څو جهتونو نه. ځوانان کېدای شي فرار وکړي یا نورې سختې د افغانستان ته د بېکارۍ د وجې نه او د فقر د وجې نه او یا نورو هېوادونو ته لاړ شي نو ډېر بوج په اطفالو راځي چې اطفال باید کار وکړي شاخه کول. د جنګ د وجې نه دغه خیزشونه او دغه قومي هغه حرکتونه چې دي په دې کې کېدای شي چې اطفال په جنګ کې هم مورد استفاده قرار نیسي، هم د مخالفین د خوانه هم دغه قومي خیزشونه کې دي. موږ دې کار وکړو چې په نظام کې هغه قطعات چې په اساسي قانون پوران وایي نه شوی ده او تعریف شوی ده دغه تقویه شي، نو دا چې دغه قومي پاسونونه او ده دا ډېر امکان لري چې د نقض حقوق بشر لپاره هم د استفادې وړ وګرځي او د دې توپک نه په استفاده وشي او بله ډله چې اطفال کېدای شي په دغه قطعات کې موجود دي. خو بعضې قومي پاسونونو کې لیدل شوي دي چې ماشومان د استفادې وړ ګرځېدلي.
جناب بیدار صاحب، په کومو ولایتونو کې د دغه ماشومان څخه په جګړه کې ګټه اخیستل شوې ده؟
د دولت مخالفینو خوا د خو ډېر په وسیع توګه باندې په درې موارد او څلور موارد کې د اطفال استفاده کېږي. هغه دا چې د په انتحاري حملو کې، جنګي موادو په انتقال کې، د جنګي موادو ځای په ځای کولو کې او بالاخره په استخباراتي معلوماتو کې هم ترې استفاده کېږي. نو اوس په نظامي قطعاتو کې، هغه رسمي قطعاتو کې چې وړاندوینې په اساسي قانون کې موجوده ده، په هغې لوکې کې نشته ده او اطفال په ځانګړې توګه باندې په کندوز کې دا مسله لیدل شوې ده او په نورو ځایونو کې هم کېدای شي.
بله، داسې مشخصا کړه ته وایي چې په دې جګړه کې کومې ډلې دي چې د ماشومان څخه ګټه اخلي؟
د دولت د خوانه هم دغه دوه مورد دی چې هم پولیس محلي کې دلته هلته شته ده، دغه قوي پاسونونه کې هم د اطفالونه استفاده شوې ده او امکانات یې شته ده چې نور هم استفاده وشي، دا احتمال زموږ شته. او د دولت مخالفین په وسیع طور باندې د اطفالونه استفاده کوي.
جناب بیدار صاحب، غواړم چې په وروستۍ پوښتنه کې وپوښتم چې څه باید وشي چې د دې کار مخه ونیول شي؟
اول معلومات او تعلیمات باید زیات شي، آگاهی باید زیات شي چې د اطفالونه هم په اسلامي تعلیمات کې دا د ممانعت وړ خبره ده، هم په نافذه قوانینو کې او هغه محدود نړیوال تعهدات چې افغانستان لري د نړیوالو کنوانسیونونو په وړاندې د بشري حقوقو په هغې کې دغه ممانعت شته، دغه آگاهي باید زیات شي. دا یو مردود عمل دی او غیر اسلامي هم دی، غیر شرعي هم دی، غیر قانوني هم دی.
د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار و چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د شمال پر روانو ناامنیو کې د ماشومانو د بشری حقوقو پر تر پښو لاندې کېدو اندېښنه څرګندوله. که تاسو هم د خپلو او د ټولنې د نورو ماشومانو د فزیکی او روحي امنیت په اړه اندېښنه لرئ نو خپل نظر او خپلې اندېښنې له ازادۍ رادیو سره شریکې کړئ. خپل نظر د افغان بی سیم په 1813 شمیره اس ام اس کړی ازادۍ رادیو ته رسیږي او د ازادۍ رادیو به د هیواد والو سره د ازادۍ رادیو له اوریدونکو سره ستاسو نظر شریک کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دشه باز زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. ازادۍ رادیو د سهار له 8 د مازیګر تر 8 بجو هر ورځ خپریږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په دوهم دور کې چې رسمي بیا به هم رسمي وي لژمن سره سم پر اوربند موافقه ونشي نو د سولې مذاکرات به د باور وړ نه وي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې یو شمیر لویدیځو رسنیو د پاکستان د جګپوړو چارواکو له قوله لیکلي چې ښایي د مذاکراتو کې ګډونوالې خواوې پر اور بند موافقه وکړي. ټاکل شوی چې د سولې د خبرو دوهم پړاو د روان کال د جولای میاشتې پر 1 نیټه ترسره شي، خو لا تر اوسه هم د خبرو دقیق ځای نه دی ښودل شوی. فریبا ظاهر د سولې د عالي شورا لغړی او ویاند شاهزاده شاهد سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د اوربند د موافقې په اړه د ده خوشبیني څه ده.
په مخکې دور مذاکراتو کې فیصله شوې وه چې د اول به د اعتماد سازۍ لپاره کار کوو، او اعتماد سازۍ په دې راځي چې اوربند وشي، د بندیانو د رهایی په باره کې خبره وشي، د تور لیست نه د وستو یا د دفتر د ایجاد مسله. نو اوربند که ونشي په مذاکراتو باندې به اعتماد رې نشي، او موږ وایو چې دغه مذاکرات هم د دولتونو په سطح باندې مورد اعتماد وګرځي او هم د ولسونو په سطح باندې مورد اعتماد ګرځي چې
تاسوال پر اعتماد سازی باندې خبری کیږي. په لومړنی دور خبرو کې هم پر همدې مسالې باندې خبرې شوی، او د اوربند خبرو ته هم ستاسو په نظر آیا طالبانو د لیوالتیا شوه لوي چې د اوربند به وسی دی اوربند وکي، ځکه خلک ډیر ورته انتظار باسي چې د خبرې به شاید مثبت نتیجه ولري او یو رقم خوشبيني ورته شي.
دوه خبرې چې یو خدا مذاکرات مستقیم مذاکرات و دا البته دا مذاکرات و شروع و آغاز و دا او پدی که دسی پیسله شیوه چی مذاکرات و تا با ادامه ورکو او دا اعتماد سازی دا بار بکار کو. نو کمن مذاکرات و تا ادامه ورکو و دی که وربندو نشی، نو دا زبیا عرضو کما چه بیا با دا مذاکرات تغسی مورید ماتو نگردی. په دې سلسله کې که کلی ډزبند وي، که نسبي وي، که مقطعي وي، که دایمي وي، خو موږ به په شکل د اشکالو باندې د مذاکراتو او د ټیمونو نه غواړو چې دی په دې سلسله کې دا موضوع جدي ونیسي او وربند وشي تر څو زموږ ولسونه، علما، مدني ټولنې، ولسونه، اقوام و قبایل او په مجموع کې دولتونه د سیمې او د نړۍ په سطح باندې هغه د دې مذاکراتو حمایت په هغه صورت کې به کوي چې ډزبند ته دی اماده شي.
بله، او که چیرې دغه مطلوبه نتیجه مشترلاسه نه کړو، نو ستاسو په نظر د داسې مذاکراتو دوام به څه معنا ولري؟
نو موږ خو امیدوار یو چې اول خو چې مذاکرات نتیجه ورکړي، او که احیانا خدای نخواسته مذاکرات نه کامیابیږي بیا خو هغه وخت سره به تصمیم نیسو چې د افغانستان د دولت او ولسونو علماو ګاونډیانو جهانیانو همدلته په شکل د اشکالو دین دخیل دي، نو بیا به بل تصمیم نیسو.
یو بل پښتنه دا ده اوس چې دا د خبرو نیټه تقریبا د نږدې سوی ده، د دې خبرو ځای یا مشخصه وي؟ ځکه ځینې راپورونه وایي چې کېدای سي په اسلام آباد کې اوسي، په پاکستان کې ځینې راپورونه بیا وایي چې یا په چین کې به اوسي. نو آیا داسې معلومات شته چې دقیقا په کوم ځای کې به دغه خبرې اوسي؟
د ځای په رابطه باندې اخیری فیصله نه ده شوې، ولې په مخکې دور مذاکراتو کې هم پاکستان امادګي ښودله چې مونږ د تحریری چې دویم دور مذاکراتو کې قربانه اوسېږو د دې لپاره چې مذاکرات یو پختګۍ ته ورسیږي، او دا معقول او منطقي هم ده. ولې خوشبختانه چې چینایانو هم امادګي ښودله چې مونږ حاضری چې د سولې په رابطه د دغه مذاکراتو په سطح قربه اوسېږو، موږ دپاره د ځای مشکل نشته. یعنی اوس هم پاکستان دې ته اماده دی چې په دې سلسله کې همکاري وکړي، او چین هم اماده دی. موږ په دې خوښ یو چې دا خبرې دې په افغانستان کې وشي، خو کېدای شي په دې دور مذاکراتو کې دغه مرحلې ته لا نه رسېدلې. نو د ځای مشکل باله وی چې څوک اماده نه وي. موږ د مذاکراتو د کامیابی په هیله باندې مذاکرات وکړو، نه د زه په رابطه باندې مشکل نه لرو.
بله، او دا خبری د سیراپورونه سته چې کدی سي د افغان حکومت لخوا د لورپوري چارواکي مخصوصا د بهرنیو چارو وزارت نو مخصل سوی دی چې خپل وزیر به په دې کې برخه لري. آیا دا خبره تاسو تاییدوي؟
لیست خو تر اوسه پورې نیای شوی نه دی، ولې مخکې دفعه هم په مذاکراتو کې د سولې د عالي شورا نمایندګان هم د سیاسي عذابو نمایندګان و، د ملي شورا نه پکې خلک وو او د وزارت خارجه نه. نو دا ترکیب څونه چې جامع ترکیب وي او هغې کې هم د سولې د شورا نمایندګان یا وزارت خارجه ملي شورا نه یا د سیاسي عذابو نه نمایندګان، مونږ د پاره دا ښه خبره ده. یعنی دې سره مونږ کومه مشکل ستونزه نه لرو، بلکې هیات چې هر څومره جامع هيتي هغه ښه نمایندګي کولی شي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان شهزاده شاهد ول ازادي راډیو سره په خبرو کې قدر منوریدونکو د وخت د مازدیګر 4:30 دی. د خبرونه په دوام کې نور راپورونه او موضوعات هم لرو. خدا شیبه اسمت څاروان ته غوښی چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
سید یوسف حلیم د افغانستان د سترې محکمې د رئیس په توګه د ولسمشر محمد اشرف غنی لوري معرفي شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په اکثر ولایتونو کې ولسی پاڅونونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څارل کیږي. د سریپل سیمه ایز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د کوهستانه ولسوالۍ د قلعه شهر سیمه نیولې ده. د سربیا پولیس وایي چې پرون په دغه هیواد کې یو افغان پناه غوښتونکی د هنګري پولې ته نږدې د مهاجرو ترمنځ په شخړه کې ووژل شو. هند پرون وروسته له دې له پاکستان سره په خپله پوله کې امنیتي تدابیر سخت کړل چې وسلوالو کسانو د هند د پنجاب په شمالي ایالت کې د پولیسو پر یوې حوزې برید وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افراطیت، تروریزم او فرقوي تشدد د ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره د منځني ختیځ له هیوادونو د یووالي غوښتنه وکړه. ایران پر بحرین تور پوری کړ چې د تهران پر ضد د بې ثبوتو ادعاو په مطرح کولو په فارس خلیج سیمه کې کړکېچنه فضا رامنځته کوي. د امریکا د جمهور غوښتونکي ګوند کاندید مایک حکابي د ایران د اتمي موافقې په اړه پر خپلو لانجمنو انتقادونو ولاړ دی. راپورونه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف له لوري د بشري مرستو د رسیدو په هدف نن هوایي حملې درول شوې دي، او د ترکیې صدراعظم احمد داود اوغلو وایي په سوریه او د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګر ګوند د وسلوالو پر ضد د ترکیې هوایي بمباری به د ده په وینا په سیمه کې وضعیت بدل کاندي.
د ازادۍ راډیو خبری ساعت ته غوږی او اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل سوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ شلاوریز نړیوال جام لوبو تر پای ته رسیدو وروسته سبا هیواد ته راستون سي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانی چې د کرکټ نړیوال جام د چمتووالي په شلاوریزو سیالیو کې 15 مقام ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي به سبا هیواد ته راستانه سي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دوو سیالیو کې اول لوبي د دوهمي درجه له ټیمونو سره ترسره کړي چې درې لوبي وګټلې، دوه لوبي د باران لامل مساوی اعلان سوی او دوه نور لوبیه وبایللې. د افغانستان د سترنج د ملي ټیم لوبغاړو په آسیایي سیالیو کې پرون له برونای ټیم سره خپل لوبه مساوي کړه. د افغانستان د سترنج د فدراسیون د سیالي جوړونکو عبدالخالق ویس ازادي راډیو ته ویل ټاکل سوی چې افغان ټیم نن له هانګ کانګ سره مخامخ سي. دا لومړنی بهرنی لوبي دی چې د افغانستان د سترنج ټیم د روشه له میاشي وروسته پکښې ګډون کوي. د سترنج آسیایي سیالۍ د سریلانکا په کولمبو ښار کې د جولای په 23 پیل سوي چې تر دوه نور ورځو پورې به هم دوام وکړي. او ټاکل سوی د کبډي ملي لوبډلې دریم پړاو د عربي سیالۍ د راتلونکي چهارشنبه په ورځ پیل سي. د دغه فدراسیون مرستیال احمد پردین زیایی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دوه سیالیو کې به د کابل په ګډون له 12 ولایتونو څخه 200 لوبغاړي ګډون وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیالۍ به تر څلورو ورځو پورې دوام ولري او هدف یې د 15 غوره لوبغاړو غوره کول دي. هغه وویل چې د دغو سیالیو د لومړي، دوهم او درېیم مقام لرونکو لوبغاړو لپاره سوغاتونه او مډالونه هم په نظر کې نیول سوي دي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو. ازادۍ راډیو اوه ورځې د اونۍ د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو خپرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې صفا اوریدای شي. د دې خبرونه په دوام کې په راپورونو کې به واورئ چې په هرات ولایت کې د سلما د اوبو په بند کې د اوبو زیرمه کول پرون پیل شول، خو د دې بند د برېښنا د تولید او د ځمکو د خړوبولو ظرفیت به کال دا وخت فعال شي. او د شل اوریزو لوبو د نړیوال جام په درشل کې د افغانستان د کرکټ بورډ په ټیم کې دننه د اختلافونو د حل هڅه کوي.
تجزی مشکلات چی دی پا دی بانی با چی دی غور کو دکا چی هاگ لوبو تا یا نریوال لوبو تا لوکال دی اگا باید دیر شاہ منگی و لدی پا کل مند که هم در روزون کسر هم در لوکال مشر تره.
دی دی او نورو موضوعاتو دی اوریدو لپارا دی دی خبرونه پا دوام که رسر اوسی. قدر منوریدونکو، تاسو د خبری ساعت ځنګړی خبرونه اورئ چې زه احمد تکلی تاسو وړاندې کوم. د خبرونه له دوشنبه تر چهارشنبه د مازدیګر له 4 تر 5 بجو وړاندې کیږي. په افغانستان کې د لوړو او نیمه لوړو زده کړو یو شمیر خصوصي مؤسسې چمتو شوي دي چې په زرګونو بېوزلو ځوانانو ته په کم فیس وبخي د لوړو زده کړو امکان برابر کړي. په همدې مقصد نن د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د مرستیال او د خصوصي مؤسسو د رئیسانو ترمنځ یو تړون لاسلیک شو. هغه ځوانان چې له لوړو زده کړو سره مینه لري دا اقدام ستایي او د لا پراختیا غوښتنه یې کوي. خان محمد سین د موضوع تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د لوړو او نیمه لوړو زده کړو په خصوصي مؤسسو کې تر ډېره ځایه د بډایو کورنیو ځوانان زده کړې کوي، خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي یو شمیر خصوصي مؤسسې هڅولي چې زرګونو بېوزلو ځوانانو ته په کم فیس د زده کړو زمینې برابرې کړي. په همدې مقصد د دوشنبه په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د مرستیال کمال سعادت او د شپږویشتو خصوصي تعلیمي مؤسسو د رئیسانو ترمنځ تړونونه لاسلیک شول. ښاغلی سعادت د موضوع په اړه وویل:
زمون دغه قرارداد د صحي مؤسسو سره امضا کیږي، په دې کې 10,300 هغه کسان هغه ځوانان چې هغوی د فیس توان نه لري هغوی موږ ته مراجعه کړې ده، دغو مؤسسو ته یې ورمعرفي کوو. په دې کې 300 ځوانان په وړیا ډول باندې دغه مؤسسې چې دي همدا مني.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې په وروستیو شاوخوا 14 کلونو کې د لوړو زده کړو کابو 100 عالي او نیم عالي مؤسسې فعال شوي چې په لسګونو زره محصلین پکې په لوړو زده کړو بوخت دي، خو ویل کېږي چې ډېرې لږې حاضرې شوي چې بېوزلو ځوانانو ته په لږ فیس د لوړو زده کړو زمینې برابرې کړي. د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو له رئیسانو سره د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال د روغتیایي علومو د مؤسسو د ټولنې رئیس عبدالحمید رحمانزی صافی وویل چې دوی به په راتلونکي کې هم بېوزلو ځوانانو ته په لږ فیس په خپلو مؤسسو کې د تحصیل زمینې برابرې کړي.
ما منافع شخصی خود را با همین قراردادی که امروز امضا می نماییم فدای منافع عام می نماییم.
مون خپل شخصی گټه د دې تړون په اساس چینې لاسلیک کوو، د عام خلکو له ګټو زارو. مون ټول ځوانانو ته وایو چې رادشي او له دې تخفیف څخه د ګټه واخلي او خپل زده کړو ته د دوام ورکړي.
هغه ځوانان چې له لوړو زده کړو سره مینه لري او دولتي پوهنتونونو ته لار نه ده موندلې دغه اقدام ستایي او د لا پراختیا غوښتنه کوي. د کابل یو ځوان اوسیدونکي زبیر آزادی راډیو ته وویل:
خلک څنګه چې تاسو ته معلومه ده په هر کال ډیر شاګردان امتحان ورکوي، خو به نتیجې پاتې کیږي. نو دا ډېره لویه ستونزه ده. غریب دی، وسه توان نه لري د دې چې دوی لاړ شي مثلا خصوصي پوهنتونو کې زده کړې وکړي. نو زما نظر او غوښتنه دا ده که دا پروګرام ولایتونو ته هم وغځیږي او پراخ شي، نو ډېر ښه به وي، ځکه هلته هم ډېر ځوانان بیکارۍ کې ژوند پر مخ وړي او اقتصادي مشکلات ډېر لري.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لیسو د 12 ټولګیو څخه هر کال په لسګونو زره ځوانان فارغېږي. یو اندازه یې دولتي پوهنتونونه جذبوي، خو اکثره یې د لوړو زده کړو په خصوصي مؤسسو کې د لوړو فیسونو د ورکولو توان نه لري او وزګار پاتې کیږي. کارپوهان وای حکومت باید په دولتي پوهنتونونو کې د محصلانو د جذب ظرفیت زیات کړي. همدارنګه دوی د لوړو زده کړو پر خصوصي مؤسسو تاکید کوي چې د افغانانو اقتصادي ستونزې د په پام کې ونیسي او د تحصیل فیسونه د کم کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته را استولې دي.
په هیواد کې پروانو جګړو کې له ماشومانو د ناوړه استفادې په اړه مستاسو نظریات غوښتي وو. شفیع الله لیلیزی له کندهار په خپل اس ام اس کې لیکلي د ماشومانو څخه خو حکومتي ځواکونه ګټه پورته کوي، مخصوصا د اربکیانو په لیکو کې حتی 14 کلن ماشومان هم وي. آغا جان د ژړۍ ولسوالۍ څخه لیکي چې داسې ماشومان هم شته چې د حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو په لیکو کې کار ترې اخیستل کیږي. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی لیکلي په لوی کندهار کې د ماشومانو ټول حقوق تر پښو لاندې کیږي، خو یوه ورځ به د دوی د جنایاتو په اړه راپور ورکړل شي. صدیق د هلمند ولایت له ناوې ولسوالۍ څخه لیکي دغه ځوانان ټول په نشو اخته شوي دي، یا چارس یا تریاک او یا هیروین په برسیره او څرګنده په دوی کې خرڅیږي او حکومت یې مخنیوی نه کوي. یو بل اوریدونکي محمد خان حنفي لیکلی دی چې له ماشومانو څخه استفاده کول زما پر نظر جرم دی، خو اول همدا جرم د قانون ټیکداران کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هیله کوم چې خپل پیغامونه په واضح او صفا ټکو ولیکي او له ډیرو حاشیو نه ډډه وکړئ، په دې خاطر چې په لوستو کې موږ سمدستي لونو اکثرا په ستونزو سره مخامخ کیږو. په هر حال خپلو راپورونو ته دوام ورکو. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي د سلما بند به چې اوس یې د اوبو د زیرمه کولو چارې پیل شوي یولس میاشتې وروسته استفادې ته چمتو شي. علي احمد عثماني نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا بند د برېښنا د تولید تر څنګ د ځمکو د خرابولو وړتیا هم لري. په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د سلما د بند له بشپړېدو څخه خوشاله ښکاري او ټینګار کوي چې حکومت باید د بندونو د جوړولو چارې چټکې کړي. په دې اړه جزئیات له کابل د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي چې د سلما بند به د فعالیت د پیل په صورت کې د 80,000 هکتاره ځمکې د خړوبولو ترڅنګ 240 میگاواټ برېښنا هم تولید کړي. علي احمد عثماني د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د سلما بند د اوبو د زیرمه کولو چارې د یک شنبه په ورځ پیل شوي او په یوولس میاشتو کې به د بند کاسه له اوبو څخه ډکه او کار به پیل کړي.
امروز به شکل رسمي از طرف وزارت
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت نن په رسمي توګه د هرات د سلما بند د اوبو د زیرمه کولو د پیل اعلان کړی. تیر ورځ د سلما بند د اوبو له اصلي زیرمې څخه د اوبو د زیرمه کولو چارې د دې بند د دروازې په تړلو سره پیل شوې. په دې سره به 80,000 هکتار ځمکه خړوبه شي او 240 میگاواټ برېښنا به تولید
کړي.
د سلما بند د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې په هریرود سیند باندې رغول شوی چې په لومړي ځل یې چارې په 1906 اویا میلادي کال کې پیل شوې، خو د جنګونو له امله د دې بند چارې بشپړې نه شوې. د سلما د بند پروژې چارې دوهم ځل په 2015 میلادي کال کې د هند په مرسته بیا پیل او د تیرې یک شنبه په ورځ د 300 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت د افغان او هندي انجنیرانو لخوا بشپړې شوې. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې د سلما بند کاسه 40 کیلومتره اوږدوالی او 1 کیلومتره پلنوالی لري او یاد بند د 440 میلیونو متره مربع اوبو د زیرمې ظرفیت لري. د ولسي جرګې ځینې غړي د دې بند د چارو له بشپړېدو هرکلی کوي او ټینګار کوي چې حکومت د هغه بندونه چې چارې د ځینو ستونزو له امله په ټپه درېدلې له سره پیل او په مناسب وخت کې دې بشپړې کړي. د ولسي جرګې غړی نادرخان کټوازی وایي چې حکومت ته پکار دی چې د پنځه پنجشیر، کونړ، پکتیا او دې ته پورتو سندونو باندې بندونه جوړ کړي.
دغه پروژه په افغانستان کې تر بنسټیزو پروژو څخه و چې مل دې سره سره دغه هیله لرو چې مودي افغانستان په نورو برخو کې هم همداسې بنسټیزې پروژې لکه د پکتیا کې د مشرغو بنده، په پکتیکا کې همداسې بندونه دي، د کونړ بنده، د پنجشیر بنده، افغانستان په نورو برخو کې دغسې بنسټیزې پروژې چې د افغانستان د خلکو په اقتصاد او ټولنیزان باندې ښه تاثیر لري، موږ له دولت هیله لرو چې همدغسې نورې پروژې په کار باندې ولویږي.
د سلما بند د اوبو زیرمه کولو چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې یو شمېر ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران تل هڅې کولې چې د دې بند چارې ټکنۍ کړي. د چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي چې د هغو سترو او بنسټیزو پروژو امنیت ته دې ځانګړی پام وکړي چې ځینې کړۍ یې پر وړاندې خنډونه جوړوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د سلما په بند کې چې ډېره مهمه پروژه ده په افغانستان کې، د اوبو د زیرمه کولو چارې پیل شوي او یولس میاشتې وروسته به په دې بند کې د برېښنا د تولید ترڅنګ د ځمکو د خړوبولو کارونه هم او خدمات به هم پیل شي. راپورونه وایي چې د هرات ښاریانو د دې بند د پرانستل کېدو په خاطر جشنونه جوړ کړي دي. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر د شپې د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. صابر صاحب، څنګه چل دی په هرات کې؟ و مورې دل چې خاریانو جشن نیولای د سلما د بند د پروژې په خاطر.
بله، سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی. من در گوشه از استادیوم ورزشی ولایت هرات، جایی که شمار زیادی از باشندای ولایت هرات که از اقشار مختلف این ولایت هستند، به خاطر اینکه روز گذشته مقامات محلی و همچنان مقامات کنترلگیری هندوستان در ولایت هرات اعلام کردند که روند آبگیری پروژه آبی بند سلما در ولسوالی چشم شریف آغاز شده. این مردم به خاطر همین مسئله شادمانی خود بر رقص و پایکوبی و همچنان فرودن دهل و سرما در داخل استادیوم جشن گرفتند. این افراد نسبت به این قضیه بسیار خوشبینی نشان دادن، به دلیل این میگن که رویایی که میخواهد به حقیقت تبدیل شد، چرا که 12 سال قبل کار پروژه بند سلما در ولسوالی چشم شریف ولایت هرات آغاز شده بود، اما بنا به دلایل مختلف از بین آنچه که چند بار مقامات محلی و همچنان نمایندگان مردم را در ولسوالی و دیگر کارشناسا تاکید بر این داشتن که کشورهای همسایه از جمله ایران در این پروژه سنگ اندازی میکرد، به این مسئله کار بند سلما متوقف شده بود. حالا با وضعیت از این که پروژه آبگیری شروع شده، یک شادمانی بسیار زیادی در میان مردم هرات به وجود آمده و اونا ابراز امیدواری میکنند که هر چی سریعتر این پروژه کارش تکمیل بشه تا بتوانه هم از برق و هم از آب این پروژه که حدود 800,000 هکتار زمین را آبیاری میکنه و حدود 32 مگاوات برق تولید میکنه از این استفاده بکنند.
ډیره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. شاپور صابر د ازادۍ راډیو خبریال و چې په هرات ولایت کې د سلما د برېښنا د پروژې د برېښنا د بند د یوې برخې د پرانیستو لپاره د هرات ښاریانو د جشن جوړولو په اړه راپور راکو.
ازادۍ راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ناتو اعلان کړی چې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګرانو د ګوند وسلوالو پر ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه به د سه شنبې په ورځیانې سبا په یوه بیړنۍ غونډه کې چې د دې تړون د واړه 28 غړو هیوادونو سفیران به ګډون پکې ولري بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ترکیې په ګاونډیو هیوادونو عراق او سوریه کې هوایی حملې پیل کړي. د ترکیې پوځ په تیرو درې ورځو کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو بمباری کوي. همداراز ترکی رسنیو پرون خبر ورکړ چې ترکیه الوتکو د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر مرکزونو بمباری وکړه. له اسلامي دولت ډلې سره په مبارزه کې د ترکیې ونډه څومره مهمه ده؟ ترکیه ته پیښ ګواښونه کوم دي او افغانستان او ترکیه له داعش سره په مبارزه کې کوم ګډ ټکي لري؟ په دې اړه مې په فرانسه کې د میشت افغان کارپو اکبر ورداک نظر وپوښت. ډاکټر ورداک په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وویل چې ترکیه ته د نړیوال تروریزم لخوا څومره خطر متوجه دی.
زه خو داسې ډېر وېرېږم چې ترکیه هم د دغه لوی پلان یوه برخه وي چې په منځني ختیځ کې یا په دې سیمه کې د ټولو هیوادونو د بې ثباتۍ لپاره جوړ شوی دی. مګر ترکیه کې ولس یو ډول په خو لري کوم په یاد څو کله مخکې په ترکیه کې ډېر زیات مظاهرې د اردوغان د رژیم په مقابل کې وشولې، که څه هم د مظاهرې ډېر مده دوام وکړه، مګر د ترکیې ملت دا وکړه شوې چې دا ډول اختلافات ته دومره ادامه ورنه کړه چې د تاوتریخوالي مرحلې ته ورسېږي او د ترکیې امنیت خراب شي. مګر په هر حال باندې ترکیه د نورو هېوادونو په شان باندې آسیب پذیره ده او د ترکانو په سیاسي پخوالو پورې اړه لري چې کولی شي چې د ستونزې نه ځان سالم وباسي.
مخکې له دې چې زه د ترکیې په باب نورې پوښتنې وکړم، ډاکټر صاحب، تاسو هم په هغو تیوریو یا نظریاتو باندې باور لري چې دلته یو لوی پلان شته د سیمې د هېوادونو لپاره او خاص پروګرامونه په نظر کې دي؟
زه خپله د لومړي سر نه په دې خبره باندې ډېر معتقد یم چې دا بېلازمه یي چې په دې سیمه کې منځته راغلي دا د پلان له مخې دي، تصادفي عمل نه دی. شوی له افغانستانه شوی وه په اروپا کې، مخصوصا په لویدیځ اروپا کې ډېر داسې چیزي څېړونکي شته دي چې دا خبره مني چې د 11 سپتمبر نه د مخه په امریکا کې د افغانستان باندې د حملې پلان طرح شوی و. یوازې د 11 سپتمبر دا پیښه د دې سبب شو چې د امریکا حکومت او دولت دا بهانه په لاس باندې ورکړي چې هغه پلان چې له بهانه طرح شوی و شریکان شوی د افغانستان وشو، عراق ته راغله او بالاخره په ټوله سیمه کې اوس دا نارامۍ او ناکراري دوام لري.
فکر کوي چې همدغه لوی پلان چې تاسو یې یادونه کوئ، په دې کې فکر کوي چې ترکیه شامل ده او که د ترکیه پر ضد پلان شوی؟
زه فکر کوم چې ترکیه خو یو غبرګ رول لوبول غواړي. له یوه لوریه په دې سیمه کې په تېره په عراق په سوریه کې د نارامۍ ته خوشحاله وه او حتی دا توره په ترکیه باندې لګېده چې دوی یو ډول مستقیم او غیر مستقیم کومکونه ورسره کوي، چې مثال په توګه باندې طوفانه چې کوم ځوانان د داعش په پلوۍ باندې عراق او سوریې ته ځي، ترکیه هیڅ ډول مزاحمت نه ورته ایجادوي، په ډېر ارامۍ باندې د ترکیې د سرحدونه تېروي. نو خلک داسې فکر کوي چې ترکیه په لومړي سر کې د داعش د انکشاف سره هم نظره وه، او علت یې همدا وه چې په لومړي سر کې داعش د کردانو سره ستونزه لرله، جګړه یې لرله، او ترکانو دپاره دا یو ډېر ستر طلایي چانس و چې کردان ضعیف شي. مګر اوس اواد ستاسې وښودله چې داعش تنها په عراق او په سوریه کې په دې لاسته راوړنو باندې اکتفا نه کوي، خپله دایره لا نور هم ارتوي.
ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب، که فرض کو دغه تیوري ومنو د تاسو چې مخکې استدلال پی وکاو، دا او هغه بیا په تناقض کې نه دی؟ په دې خاطر چې هغه ډلې چې جوړیږي د خاصو پلانونو لپاره، نو هغه خو باید په اداره او کنټرول کې هم وي.
په ټول د دولت جوړنه کې البته دغه د رهبرانو ګروپ په یو خاص حلقه سره ارتباط لري، او هغه په دې ټولو نارامیو د ټولو پلانونو په اصل موضوع باندې پوهېږي. مګر یو شمېر واړه ګروپونه د لومړۍ حلقې نه وروسته ګروپونه په اصل هدفو باندې خبر نه وي، او کله کله کړی شي چې داسې غیر کنټرول شوي حرکات هم ترېنه راووځي، چې مثال په توګه باندې مخرش په طالبانو کې خواهی چه رهبری یه دوی خاصی کل سر ارتباط ولدی به دست حال کشی، وارو وارو گروپونه به دی خبر بانده خبر ندی و خبر سر بانده زنه حرکات کوی چه پا دی اساس بانده زفا کر که همه چه پا داعش که هم داست جلیشته چه دی اصل موضوع خبر ندی و خبر مستقل عمل کوی و زنه دست پیسی لکه بترکی کجوش منصر وزی.
په فرانسه کې میشت افغان کارپو اکبر وردگ ول ازادی رادیو سره په خبرو کې. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د افغانستان د کرکټ بورډ وای غواړي چې پر موجودو ستونزو غور وکړي، د هغه د حل لارې چارې ولټوي، او په نړیوال جام کې د افغان کرکټ د ملي لوبډلې د ګډون لپاره ټولې هغه ستونزې چې په دې برخه کې شته هغه اواري کړي. د ازادۍ راډیو خبریال صفی الله ستانکزي د موضوع ته په خپل راپور کې کتنه کړې.
کرکټ بورډ وایي هڅه کوي د افغان ټیم خپل منځي شخړې هواري کړي. دغه بورډ په داسې حال کې دا ژمنه کوي چې د 2014 کال د نړیوال جام په غوراوي سلوي کې د ځینو افغان لوبغاړو ترمنځ د یو شمېر مخالفتونو په اړه ګنګوسې خبرې شوې. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې هڅه به وکړي د نړیوال جام لپاره افغان ټیم لا هم غږی شي او کرکټ بورډ به هرومرو شته ستونزې پای ته ورسوي.
مشکلات چې دي په دې باندې به جدي غور کړو، ځکه چې هغه لوبو ته یا نړیوالو لوبو ته لوبډله دي هغه باید ډېر ښه همنګي ولري په خپل منځ کې، هم د روزونکي سره هم د لوبډل مشر سره. نو بعضې لرو دغه په اصطلاح باندې واړه واړه مشکلات وو. په دې باندې به انشاءالله د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي، خصوصا هغه ټاپ منیجمنت کښېني، ټوله به څېړي او هېڅکله اجازه ورنه کړو چې داسې یو مشکلات د لوبډلې په منځ کې راشي، دا که د روزونکي د خوا وي که د بل چا د خوا نه وي.
ښاغلی فضلي وایي 2014 کال په غوراوي سیالیو کې که څه هم افغان ټیم ځینې چانسونه له لاسه ورکړل او د پخوا په څېر ښه ونه ځلید، خو نړیوال جام ته له پوره چمتووالي سره ورځي. د کرکټ بورډ مرستیال وویل 2014 کال نړیوال شل اوریز جام په هند کې کیږي او افغان ټیم به له اوو نورو ټیمونو سره چې بنګلادیش او زمبابوي هم پکې شامل ده د مارچ په اتمه خپل لوبې پیلوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او یولس نور دویم درجه هیوادونو د سکاټلند او ایرلند په کوربتوب په جولای میاشت کې د 2014 کال نړیوال جام شلوري سیالیو لپاره د غوراوي لوبې وکړي چې افغان ټیم پکې پنځم مقام وګاټه. افغان ټیم ټول ټال 15 لوبې وګټلې، دوی بایلو دي او دوی هم په مساوي توګه پای ته ورسولې. خو د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي له غوراوي د ورخوخ دي او وایي چې په نړیوال جام کې به لوبې وکړي. د افغان ټیم لوبډل مشر اصغر ستانکزي ویلي که څه هم سکاټلند کې دوی ته شرایط ډېر سخت وو، خو بیا هم وتوانېدل چې نړیوال جام ته لار پیدا کړي.
سخت مرحله وه زمونږ لپاره، ځکه چې دا کنډیشن د پیچونه ډېر مشکل وو، د آسیا نه، د افغانستان نه، د دوبۍ نه، او دا زمونږ لپاره ډېر غټ چیلنج د ورلډ کپ لپاره لاره موندل.
د افغان ټیم تیز بالر حمید حسن هم تاییدوي چې ټیم یې ځینې چانسونه له لاسه ورکړل، خو هڅه به کوي چې په نړیوال جام کې قوي ټیمونه مات کړي.
مونږ
هڅه کوو چې روان نړیوال جام کې ځینې قوي ټیمونه ناهیلي کړو. موږ ځینې چانسونه له لاسه ورکړل، ځینې لوبې مو وبایللې او په سترلینګ ښار کې موږ ته د لوبې لپاره ځینې چانسونه نه برابر شوي. د باران له وجې مو هم لوبه له لاسه ورکړه، که نه د غوراوي په سیالیو کې مو فاینل هم لوبولی شو. خو بیا هم هڅه کوو چې په نړیوال جام کې قوي ټیمونه مات کړو. د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا 2014 کال شلوریز نړیوال جام دا ځل په هند کې ترسره کیږي چې راتلونکي کال له مارچ میاشتې به په دوه دورو کې پیل شي. لومړی د بنګلادیش او زمبابوي په شمول د دویم درجه شپږ تکړه ټیمونه وي او دویم دور به د لسو غوره ټیمونو ترمنځ وشي چې د لومړي دور دوه ټیمونه به ورته لار پیدا کوي. که څه هم افغانستان درې ځل له دې مخکې په شلوریز نړیوال جام سیالیو کې او یو ځل په پنځوریز نړیوال جام کې لوبېدلی، خو د قوي ټیمونو په وړاندې خپلې اکثرې لوبې بایللي او که دا ځل بیا هم تیرې تجربې تکرار کړي، د بایللو اندېښنې په جدي توګه مطرح کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبري ساعت د پای شیبو ته له لیکوال، شاعر او ژباړونکي علمګل سحر سره یو ځای زو. ښاغلی سحر، په دې وروستیو کې نوې ژباړې کړي، راځئ د دې ژباړو په اړه نور معلومات واورئ. ډېره زیاته مننه کوم سحر صاحب چې د ازادۍ راډیو سټوډیو ته، په کابل کې د ازادۍ راډیو سټوډیو ته راغلی او زموږ بلنه مو ومنله. د دې ژباړو په اړه لطفا معلومات راکړئ.
ژباړې البته په وروستیو کې چاپ شوې دي، مخکې ژباړل شوې وې. دوه کتابه دي چې یو د انار تر ونې لاندې د تورنټو اوښکې دي چې دا هم ناول ده، او دوهم کتاب د دویندر لیوان په نامه باندې ناول ده. دا دواړه د شامک هیروي ناولونه دي چې په وروستیو کلونو کې دوی لیکلي دي، او په ډېره کمه موده کې کله چې چاپ شو په دري ژبه کې ما پښتو ته وژباړله او اوس بازار ته وړاندې شوي دي.
دا دوه ناولونه مو ولې د ژباړې لپاره خوښ کړل؟ څه خاصه ځانګړتیا پکې وه؟
او موږ چې البته خبرې په دې برخه کې ډېرې دي، خو تاسو وخت به کم یې. تصمیم داسې و چې له دري نه پښتو ته، له پښتو نه دري ته ډېر ناولونه وژباړل شي یوې بلې ژبې ته. نو ما په دري کې کوم ناولونه چې تر اوسه پورې لوستي دي، زما په نظر باندې دا کمساري ناولونه و. دواړه هم د محتوا له مخې، د پیغام له مخې چې ډېر انساني پیغامونه پکې و، هم د ناول د وصولو پر اساس باندې چې هم زموږ مبتدی لیکوالو ته ډېر څه ورکوي، راهنما کېدای شي، او هم زموږ ټولنې ته ډېر انساني پیغامونه لري. نو زما په نظر باندې دا هغه ناولونه و چې باید په پښتو کې هم وژباړل شي او خلک یې ولولي. نو تر اوسه پورې دا ناولونه ډېر زیات خلک لوستي دي او استقبال شوي دي.
سحر صاحب، تاسو ویل چې پرېکړه همداسې وشوه چې له پښتو نه به دري ته او له دري نه به پښتو ته ناولونه ژباړل کېږي، د چا پرېکړه داسې وه؟
دا زموږ لیکوالو څو څو وار چې کېناستو تاسو تجربه لري د سپې ډي په نامه باندې کوم مجلس چاپېدله د دواړو ژبو لیکوالو دوم دورې د مجلس چاپېده د دواړو ژبو لیکوالو کله چې کېناستو سره مو ویل چې د دوو خوندو ژبو د هیواد دوو رسمي ژبو لیکوال باید سره لري نه شي یو د بل کارونو نه باید خبر وي نو پرېکړه مو وکړه چې اول قدم کې دغه اساس وژباړل شي
بله
چې په دې برخه کې ما د دوه سره ولسل
ډېر لنډ راته ووایي سهر صاحب یوازې څو ثانیې وخت لرو چې د یوې جملې یا د یوه عبارت د ژباړې په وخت کې اول فکر در سره د لیکوال د جملو او کلمو د امانت ساتل دي او که د فکر انتقال یعنی کوم یو درته لومړی اهمیت لري
او بله ماته دا مهمه ده چې لوستونکي ته څه ورسول شي البته په شو الفاظ باندې ورسول شي او لوستونکي پوښتنه چې څه ورته لګل شوی دی البته امانت پکې پکار ده خو په یوه اندازه باندې چې لوستونکي سرګردانه نشي لوستونکي ته مفهوم په شډه باندې ورسول شي زه د جملو هغه تم ته توجه کوم جملو خپل ته خو تر یې غیر زیات توجه دې ته کوم چې باید لوستونکي ته مفهوم ورسول شي
ډیره زیاته مننه کوم قدرمنو اوریدونکو لیکوال او شاعر او ژباړونکی علم ګل سحر او چې د کابل له سټوډیو خبرې را سره کولې له تاسو مننه